لالا دست و بالا. السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دی. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي خبریږي، خو په لومړیو 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه هم درته لرو. مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. دا مو د سر موضوع ده. ورزو خبرونه ته لومړی. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانه وخت د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا دارالانشأ رئیس عمر داودزی وایي له جرمني چارواکو سره په لیدنه کې د سولې مشورتي لویې جرګې د پایلو او سپارښتنو پر سر ټینګار وشو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته 1,000,000 سرتیري وراستوي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانه وخت د کابل ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د کمیسیون یوې ویاندې شایما عالم سروش نن سهار په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره
رهبری هست. توایی کابل د خلکو له ډیر انتظار وروسته بالاخره د دواړو کمیسیونونو مشرتابه او پریکړه وکړه چې د شپې ناوخته وروسته لیست اعلان کړي. په ټوله کې د کابل ولایت 33 کسان سهمیه لري. دا 33 کسان د هغو څه باندې 900 کسانو له ډلې پارلمان ته لاره پیدا کړي چې د ولسي جرګې لپاره له کابل ځانونه کاندید کړي وو. نه خزاو تلیریشت نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخا او خانغار زید تلیریشتو نارینه او ترمنځ ډیر رای لري، او همدارس په خزینه بریالي کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډو خیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان میاشتې په 28 وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس عمر داودزی وایي له جرمني چارواکو سره په لیدنه کې د سولې مشورتي لویې جرګې د پایلو او سپارښتنو پر سر ټینګار وشو. ښاغلی داودزی جرمني ته په یو سفر تللی او دا خبرې نن سهار په یو ټویټ وکړه. هغه د جرمني د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نایلس آنن سره کتلي او دواړو ټینګار کړی چې د سولې مشورتي لویې جرګې پایلې او سپارښتنې به د سولې لپاره یوه تګلاره وګرځي. د افغانستان د سولې مشورتي لویې جرګه د ثور په 9 په کابل کې وشوه. د ولس استازیو طالبان او حکومت اوربند ته وبلل او دواړه لوري وهڅول چې د مسایلو د حل لپاره سره خبرې وکړي. طالبانو د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړې وه او له خلکو یې غوښتي وو چې پکې اشتراک ونه کړي. ګڼو سیاستوالو هم په دغه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو حکومت ویل چې جرګه د خلکو د غږونو د اوریدو لپاره دایره کړه. د ترخی په زندان کې د بندیانو پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کېږي او 14 نفر نور ټپیان دي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کومو وسایلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې د مخه هم شوي. په پلچرخي او نور زندانونو کې بندیان وخت په وخت د شکنجه او د زندان ساتونکو له ناوړه چلند شکایت کوي. همدارنګه ویل کېږي زندانونو ته ډیر کله له بهر څخه منع شوي وسایل لکه نشه یي مواد، موبایل، ټلیفونونه او نور په قاچاقي توګه ورول کېږي. ورسته پولیس د ټولولو لپاره د زندان په خونو کې تلاشي کوي. ورزو د سیمی او نړۍ خبرونه ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبرې لرلو ته وویل:
I think it's fake news. Okay, فکر کوم دا جالي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشنبه پر ورځ نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د حکومت یو شمېر نوم پټو چارواکو له خولې وویل. د دفاع سرپرست وزیر پاتریو چانا هن تیره اونۍ د ټرمپ د لوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخله په وړاندې روسیې ته ګواښ کړی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لافروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو د کابل ترینګلی شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې په یمن کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثي یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سه شنبې په ورځ وویل دا برید د سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دی ودروي. حوثیانو چې ایرانی ملاتړ کوي په دې برید سره د ریاض او تهران ترمنځ سرنګلتیا نوره هم زیاته کړي. سعودي عربستان تایید کړي چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سېشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه کوي. د ازادي رادیو نامو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلای شئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. ورزو د پروګرام لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بل اخره لډیر زند ورسته د کابل ولایت د ولسی جرګي ورسته پایلې اعلان کړي. درې درش کسان به د کابل ولایت نه په ولسی جرګه کې استازیتوب وکړي، نه خزي او څلی رښت نارینه. په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته یو راپور. بلاخره لډیر ځن وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلی رښت نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د څلی رښت نارینه او ترمنز ډیر رای لري، او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډو خیل ځای لري. د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیو. له کابل ولایت اته سو څلور تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه، یوازې درې درشتنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر زندرنې شوې وي چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهره وکړي او د پایلو د لغوي غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم لدې چې ورسته پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانستې په غبرګون راپاسېدلی وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایره دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې ورسته پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غنی پخوانی کمشنران لری کړل او پر ځای نوی کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. و موږ دلته د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ورستي پایلې اعلان شوې. په همدې ارتباط مو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره په مخکنی پروګرام کې خبرې کړې. مرکه اوس بیا تاسو ته خبرو. لاغه می لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ولې ډیر په ځنډ باندې اعلان شوې؟ هغه علتونه دا وایي.
د ټاکنو پر ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په کې یو د بایومټریک د سیستم کارونه او د غستونځې په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې، دریم قدم کې د کارکونکو او د کاندیدانو د منارګه د نورو د داخلو خو او د ظرفیتو هم درګه د مداخله او د فشار مسئله وي، او څلورم هم ځینې نورې طرزلمدي او د فقاعات تخنیکی مسئله ترڅنګ د نوړ کړو چلند او طرفداري او درس مسایل کې ډیر وي. په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د پښتون په هیڅ یو کوم کې نه حوزه د ګلوې او د مرکزونو کشمیر زیات تر په عین حال کې پانی دا نو شته زیات ناظرین او دا ټول مطلب کې دا سره چې کابل کې د شکایت کې مسپل دغه کابل راي باطل کړی. او دا چې په ټول کې له خپل پریکړې په پټه وخت سره دغه ستونزې نورم چاغه سوله جدي سوله
مننه خغله رشید زه غواړم پوښتنه چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستئ او رسمان قانونا حق لري چې انتخابات نظارت کوي، تاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې کې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی؟ خو دا په دې شته چې کمیسون دا پریکړه وکړه چې دغه ټاکنې ورځ هغه د پایلو په مې واخلي وی ګوري خپل کمشنران او دې په وګړو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانون په اساس باندې د انتخابات کمیسیون کار وو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کتنو ته وي راځو د ټایپ او د وکړي دې په دغه چړونه کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کړو هغه څه چې دې پای پر وو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایت د جوړ شو
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي و چې ګواکې درغلی شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنه د پوراز باندې په محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړی وو، بیا دغه په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون کار کړی وو، هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خاطر شکایتونه وکړل او هغه باندې بیا تفتیش شو، د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت موجود و دواړو مرحلو کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید او هغه د انتخاباتو کمیسیون لخوا د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو د اعلان په اړه باندې موږ ته خپل نظر راک وی ویل چې د شکایتونو له رسیدګي پرته پایلې اعلان شوې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وی تر غو وروسته به بیا د موسیقي خبرونه درته خبره کړو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بیلابیلو مسایلو او موضوعاتو مقالې او تبصری خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د پای ته رسیدو ته په اشاره سره لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته به څه کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر غني کاري موده پای ته رسیږي او د نوماندانو شورا هم ګواښ کړی چې له ټاکلي مودې د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی او باید واک وسپاري. ورسپانې وړاندې لیکلي له شک پرته چې ولسمشر به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم کار ته دوام ورکړي چې په وینا یې دا کار غیر قانوني دی او هیواد بحران ته وړي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې همدا مسله راخیستې او لیکلي دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د اساسي قانون په 16مه ماده ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې مادې په اساس د ولسمشر د واک موده پوره ده. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې د کاندیدانو د شورا غوښتنه او وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره داسې یو منځنۍ حل لاره پیدا شي چې هم قانوني وي او هم عملي. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې تر هر څو وړاندې باید ارګ ومني چې د ولسمشر د واک موده په جوزا کې پای ته رسیږي. خدای چې انتخابات نه دي تر سره شوي او نوی ولسمشر نه لرونو خغلی غنی دی واک ته دوام ورکړي، خو باید په تدبیری ډول واکونه او صلاحیتونه کم شي او په دې ډول د ستونزو حل شي. وېسا خپلواکي ورسپانې بیا د کورنۍ چارو د وزارت مرستيال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عباس تنگزي ورستي او څرګندونو ته اشاره کړي او لیکلي دي چې یو وی په اونۍ کې 1500 په میاشت کې 2000 طالبان وژني او بل وی تر 100 بهرني ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي اوربان او بین الافغاني خبري نشي کېدی. د سرمقالې لیکوال له خاغلي سادات نه پوښتنه کړي چې تر کومه به مړی شماري، ځکه په تیرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه ورنه کړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس تنگزي تازه ویلي دي چې امریکایان له افغانستانه په زور باسي. خو د سرمقاله لیکوال لیکلي آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیان وژل هغوی له افغانستانه وتلو ته اړ کولای شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تیرېدو یې برخلیک نور هم لواک وزي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي څوک چې په اونۍ کې 1500 طالبان وژني او څوک چې خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوزونو د وتلو شرک دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. او سرخط خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي چې له پاکستان وروسته اوس ایران هم کابل ته ګواښونه پیل کړي. که څه هم په مطلب کې دا نه دی راغلی چې ایرانی چارواکو دا خبره کله او چرته کړې، خو لیکلي دي چې د هند او پاکستان په جګړه کې پاکستان افغانستان ګواښه، او اوس د ایران او امریکا په موضوع کې ایران افغانستان ته ګواښ کړی چې که له امریکا سره اړیکې نورې هم ترنګلې شوې نو پر طالبانو به له خپل نفوذه کار واخلي او د سولې له پروسې به یې په شا کېدو ته وهڅوي. د مطلب لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې له ایرانه باید په دې تړاو وضاحت وغواړي